مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد، همکارم احمد تکل برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیرم من نکم سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دی ازاده رادیو دیخ براونه تازه از ما تخنیکی همکار تاهر روخان ستاسو هر کلی کهو. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړو لزیاتې دو سره په وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سره په مفصله مرکه کې د اوربند او د سولې د خبرو پر وروستیو پرمختیاو خبرې کوو. لهر سمخ که مو ده خبرونو اوریدو ترابولم. ده هم ده خبرونو سرچکی ولس مشر اشرف غنی وی افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپله وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې موږ ازادۍ ته، موږ امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به د هغوی مالی ملاتړ وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر آن لند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي وو چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم ویلی دی چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبیدی مشرې له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. قبرص د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو په اړه به د پنجشنبه او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نه شوه. د آذربایجان دفاع وزارت وای ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د وزارت پرون د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې ویل چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحد کې برید وشو. په خبر پانه کې د حمله یو سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیرونی ارمنستان اعلان کړی و چې آذربایجان یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو پر بل د حملو د پیل او د څو لسیزو له پخوانی اوربند څخه د سرغړونو تورونه لګوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوی ډیلی، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي دي چې ښوونځي به ډیر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو هم واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی. او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان ټول اوربند غواړي. ملالۍ بشیر د دې خبرو او څرګندونو جزئیات اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل. یو بل راسی اومنو، یو چوکات تورسیگو، موافقه ده طول افغانانو پگته ده او ایله ده چه یو افغان حق قوتونو ده، حق شبکو ده او زین ملکونو ده ایده اجازه ورنکی چه مگراتون که لمگنه واخی.
افغان ولسمشر همدار ازویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لښ پیټو زرو تر یو لک او شل زرو طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملی کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاستراوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم ویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالي دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادي په تمثيل سره دواړو لورو په ریبو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړي ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې لټولو لوري غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخوالي د تر پام وړ کچې پورې کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل شوي او 88 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. دا په تاسو حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي د تماس ډلې د خبرو په لسمه ورځ لا هم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرز العمل پر ټاکلو موافقه نه ده کړې او د دوی بحثونه لا هم روان دي. د طالبانو ویان محمد نعیم له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د دې خبرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د مرکه فریبا ظاهر کړې ده او لومړی له ښاغلي نعیم نه پوښتلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګونه شوي.
نو تر اوسه پورې د کومې ورځې نه چې افتتاحیه غونډه وشوله بیا څو ځله د تماس ګروپونو تر مابین ناستې وشولې د طرزالعملونو په اړه باندې او د کاري چوکاټ په اړه باندې د راتلونکو ناستو لپاره تر اوسه پورې په ډېری نقاطو باندې توافق شوی دی. البته یو څه لاشي نقاط پاتې دي چې هغه کم دي، نو په هغه باندې هم بحثونه جریان لري. تر اوسه پورې البته نهایي توافق نه دی شوی. کله چې نهایي توافق د طرزالعملونو د کاري چوکاټ په اړه باندې وشي، تر هغه وروسته به بیا د اجنډا د موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي. نو
بلې، خو اصلي خبره همدا ده چې نن د تقریبا لسمه ورځ ده چې د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو پلاتفورم یا طرزالعمل پر جوړېدو خبرې کېږي. خلک منتظر دي چې پوزي چې کله به د خبرې نتیجه ورکړي. بالاخره تاسو فکر کوئ کله به دا نهایي کېږي؟
نو دا خو زموږ هیله ده او اراده وکړو چې دغه مشروط په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو یو تقریبا رسالوښتو کلنو یو ستونزې دي، بیا خصوصا د ریشلو کړو چې کومې دي. د دې ټولو حل کول په یو ورځ دوه ورځو درې ورځو کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. د ستونزو هوارۍ وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ ته راغلي یو او د میز په سر باندې دغه ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې کوو. نو دا انشاءالله
اختلافات پر څه دي؟ سید چې تاسو ول چې ستونزې تاسو سلوش کلنې جګړې د ختمېدو لپاره وسه وخت پکار دی، دقیقا دغه اوس ستونزې پر څه دي، اختلافات پر څه دي؟
نو په مجموع کې د راتلونکو ناستو لپاره چې کوم اصول ټاکل کېږي یا طرزالعملونه ورته وایي، دا ټاکل کېږي کاري چوکاټ ورته برابر پکې دی. په ډېرو نقاطو باندې توافق شوی دی، کم نقاط پاتې دي. په هغه باندې هم زموږ هیله ده چې هغه مشکل سره حل شي.
بلې، په رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګواکې د تماس ډلو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې پر یوې موضوع اختلافات یا ستونزې رامنځته کېږي نو هغه به د حنفي فقه په رڼا کې هواریږي. تاسو هم شاید دا راپورونه اوریدلي. دا خبره څومره سمه ده؟ تاسو څه وایست په دې اړه؟
نو مطبوعات خو طبعا مختلف خبرونه او نظرونه او خبرونه نشریږي خبريږي. خو په مشخص ډول داسنه شمله چې یو موضوع مشخصه کوم چې اختلاف په دغه ټکی باندې یا دغه موضوع ده. البته مجموع کې دا ویلای شم چې په عام شکل باندې په زیاتره نقطو باندې توافق شوی دی او یو څه محدود د نقطه پاتې دي کمی دي. په هغه باندې هم هیله زموږ ده چې دغه مشکل هم حل شي او بحثونه جریان لري.
یو بل مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. لوی خو د افغانستان د سولې خبرې دي، بل خو په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونه تر بل هر وخت تاوده دي او هم د جګړې دواړه خو وژل کیږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. په داسال کې چې نن د سولې نړیواله ورځ هم د نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټول نړۍ هیله او غوښتنه ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم، د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي، څه اخلي، څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زموږ اراده او هوډ دا دی چې دغه لکه مخکې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی، دا په یو ورځ دوه ورځو کې نه حل کیږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هرار څېړلې تر څو داسې حالات راځي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس آرامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او هلته خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې حالات نو دا وخت غواړي.
بلې، دا خبره خو سمه ده،
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي، مګر آیا فکر کوئ چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغیز ونه لري؟ هلته چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ په ورځ کمیږي.
نو په دې اړه کوم ګورو موږ د امریکایانو او د امریکا متحده صاحب سره چې کوم مذاکرات لرل باندې یو کال نو زیات وخت وشو نو په دا ټول جریان کې هم جګړه روانه وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روانونه هات یو تاسو ته سره ورسېدل چې هلته بیا جګړه هم ډېر وسره کمې شولې تاسو به سامان احساسوي چې په مخکې تر پروسه کال او تر هغه وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو په هغه وختونو کې مونږ په لویو ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په ولایتو په مرکزي برابره عملیات کېدل دغسې په ولسوالیو باندې اوس تقریبا دغه عملیات چې دي ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي
مگر گوری موږ هر ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن درویشت کسان په یوه جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر دی؟
ماده دغه مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي، هغه استشهادي عملیاتي، هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي. ماده وښودل که تاسو فکر وکړئ موجود دغه عملیاتو صفر ته دي، دغه مشخص نو عملیاتي دي. نور خو جګړه روانه ده، هغه پدې شک نشته جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې، بلکې دغه جګړه مختلف شوې ده. د بهرنه د خارجانو دغله هیواد اشغال کول، بمبارونه کول، تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو. نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي نام د دغه اشغال نتیجه ده. موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره حل کړو. او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ماده څو عملیات کړې چې دغه په صفر کې، دغه واقعیت هم دغسې دی. البته نوره جګړه خو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي. تاسو وګورئ څو وخت سور روان دی په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول، په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول. نو د بمبار خو موږ نه کوو، مطلب دا مانه چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوې.
ګورئ موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو. موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینی لار ده چې دغه فضا سمولای سي او خبرې لا اسانه کولای سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوي نو بل اخر دې ته د خلکو دغه غشتنې او دغه ارمان ته څوک جواب وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړي مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدای دې چې موږ آنی حل غواړو، موقت حل غواړو. نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هیواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولای شي. مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بیرته بیا شروع شي. نه، مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي، جګړې اسباب دي، دا ټول د یو مخندرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې روانه کړې. اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده، موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجان راغلي وو، وطن یې اشغال کړی وو، شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده. بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي. دا ټول داسې حالت دی چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. او ما اوس چې کومه جمعې سر باندې ناست یو، زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیمو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نعیم سره د مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجلې اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونه زنګړه راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت زنګړه کړه ده
او یو رقمو باو بملوی دغه به مضبوطه او کلکو او دا بنګړي د سوبدو وګدو لاس پتی نه کون ډکو یو دانه بخل کو چول.
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریزه لیکنی په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه صدا یې په سر کې راځي په برخه کې لیکل کېږي او دیږي کتاب د لیکلو مین هدف او غایه.
په فنکار کې د عرفان احمدی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوالی نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ولا چې ز
په زرپانه کې به د ماشومانو لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري.
اے خدایا تا خلمانه زمانه یزبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا زنو ژوند نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتې د خوانزي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مندو جړاګانو د طالب پلاس کې تکسبینو تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړه ندی او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني 15م تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان اقا الکوزي په 1400 شپږ د هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلو. د کابل په هانتون په انجنیری په هانزي کې زده کړې سره رسولې وی او د ماسټري لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوه وو. جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو. الکوزی په 1401 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په 24مه یل دین لري سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنۍ سره کار کړی. د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حق له مرګ ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخې مات کا اوګی کا سازه، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخې پیژنې؟ دا چې وخی څه دی، په کوم مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس هم مرمنې کاروي او څنګه؟ تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سنگر توپو څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سنگار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمی پکې ایښو، ناویان له بیغا چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو بیا د سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول، او یو رقم به او به ملوي دغه بیا لږ مضبوطه او کلک او دا بنګړي د سوبدو اوږدو لاس پتی نه کون ډکو یو دانه به خلکو اچول. څغه شی نخلای شو نشته سره نو دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان انجلۍ وایي چې د نیګانو د لاس نخي ورته هم دا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کالي سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیګانو امند چې کوم دا وخې او ټیکې او دا وختونه شیان به چاچول، په خو به سیسټم ساده ډول سپینې زره خجو شي او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې د پاره چې دا زمونږ عام کلچر خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشالۍ غانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بلنجلې وایي چې کسه هم وز د خزینه سنگارتو کو بڼي بدلې شي خو بیا هم اکثره خزینه خوخوي.
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمې او یا غړکی چې شو هغه په دې وختونو کې ډیر زیات راوچي وي. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیات شي نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچي وي. لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجي مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري.
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړي یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمی ګانې پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیز وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومي پاتې کیږي.
په شرقي هوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیز میتودولوژي لا هم عامه ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنې ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په روسیې کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې په خو ډیر کار نو شوې سریزه لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریزه لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې شي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دی داول ولې او د هغه نه د ځکه چې را سریزه څه ډول لیکل کی نو که چېرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کی په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
ښه خبر ده. سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري. سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده، هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي. سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه څکله یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی. سریزه کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي. نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه چې د اثر کې راځي پیغه برخه کې لیکل کیږي او دیغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پوری که دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی. نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي.
سریزه د سریزه برخې کومې کومې دي؟ مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی، یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي. برخې کومې کومې دي د سریزه؟
او داسې ده چې د سریزه په برخه کې ودمال څلنوالي اثر په پښتو ادبیاتو کې د سړي لیکل دوه ارزښت سره ونده ده.
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سړي په برخه مستقیل اثر نه لیکل شوی. ما په دې برخه کې د وشنه یو د اسیو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې پاغه باندې هغه قران شریف باندې چې عربینه په دری متن باندې دی او آیتونو پرنه پرته یعنی ترجمه سوې او دغه اوس فلمي هغه مشکلات پیدا شو کنه نو هغه باندې دمه قدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د چا ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک به دې ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تاته یو څلور پنځه صفحې ووایم کنه او خبر ده ده چې سړي د کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سړي اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړي
او
هغه توجه کیږي او د لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستي دا ته ځي.
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي؟
بالکل بالکل باید کړئ.
خا یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریز خو موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکاسته بل کس پر لیکي آیا دا سریز ده کنه
د سیده چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریز د چا حق ده تر هر څه اول سریز د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی نو په غو باندې سړي لیکل کی تر هر څه اول سړيزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په کې د دې اثر د کتاب د لیکلو د هدف توزیږي خو که بیا یو څوک ول شي خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دی چې د دې برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدمه پیلي یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیلي کوي دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیلي کوي کم تر کم باید اهلی مسلک دی ورکړي.
بالکل
بل خبر دا چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چا پیدل دوی با د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کې دا چې په دې باندې څوک چې ویلګي نو کوشش به کاو چې د اسمر استادانو لیکونه ما مقدمي په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري. ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریز لیکلی هم دا استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریز لیکلی یو شمیر نور کسانو لیکلی بیا ځینې کسانو دا سریز نه لیکي غزن فر صاحب مثلا سریز نه لیکي او خدای دې خپل طبيعت او پنړوال پنړی کې څنګه دا دا برخه کې تب مراسو نو پدې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نغل وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو د همسه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل نو دل وستون کې باید لس سریزه ولولي بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسې وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې او هغه وای چې تاسو لوستل کې مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستل کې د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اسوار اوس په نړۍ مخکتنه کی بای دی مخکتن په مغه کې په مراسم کې بیا دی یو کرکتن هم کی
اوس درته تقریز او د سریز خبر راغله تقریز او سریز توپیر لري کنه
بالکل لري ما بکنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشریح کړي بلکې په دې سره مې تقریز او خدا تقریز پزوی دمدا سي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشریح کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ داسې تاریخي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لکه په مستند نظر کې ورکی دوه درې کوڅو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه په تقریز په زوی د اثر سټایل
بالکل
او تقریز په غدات تقریز په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په یو اثر باندې تقریز ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغلي روښانه کوي او بلکې دا اثر مل سره تر پای وکړو دغه ښېګڼې وي دغه نیمګړتیا وي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نشته زویلي کلمه متفاوت او دا د بې کرکته نن دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لارښوونې ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
زه دې ته هم یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چی من بیا غش په هیڅ ته وای زره کدا غره دي مشکلات ده حل
کړه
سیده کنه لیکن خوانو لیکوال با پاره کی خپل په دې تقریص په متن کې دا لیکل چې په دې کتاب لري څه پکې دات کې دا سره غلې دا سره غلې دا به داسې سلاسې دا به داسې سلاسې د دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کی کرکت نه تني دي پورم او هغه څه دې لیکل کی غستای نو نو دغه سې د مخکنی خبرې دی د شتوندات پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نست د سکتولو علي په لوم دی اثر مند کنه
خدای ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینه معلومه سریزه اخلو د خوشال خان په دور کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یو خوشال خان په دې یو به جوړې یو شاعر به جوړې دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمه معیاري دي کومې مقدمه غیر معیاري دي کومې مینیمم معیاري دي جنو کسانو پاس لیکلې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلخت متاسف خپل کتاب کې وځي
او بیلخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلن کې خو د پښتو چلن په لار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو د لاسته ورغلی په دوه کتابونو باندې د شتونه لیکلي نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي په غو باندې خبرې کړي بیرته معصوره د ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصوره د ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمې لري لیکلي دي دوی هم باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې دوه نسل ته دا ویلی دي چې مقدمه یا سرځل کنه د تا حق د لیکوال حق خو په یو پیری کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فریدی چې لوستون کې خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې له ماشومتوب له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار زه عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی یم
پښتو ادبیات مې لوستي دي او پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم. دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاند مې ورسره د نشراتو مسول.
راځو دې ته چې څه بایس ول ستاسو د ادبیات خاطر اسي
ډېرې په هنده وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطېږي. زما لوړکوالی نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه باعث ول چې زه کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولول ما په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پورې سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر ولیکم همیش به مې لنډې کیسې لوستلې ناول نورې لنډې کیسې چې دا په مختلفو مجلو سایټونو لدې لارې هغه سوي دي خو نورې ټولګې تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولې سم یا نسم خو په هر حال نور یم داسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړې دي چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ د ژوند د غوی د کلتور په اړه باندې کله نا کله لیکنې مقالې خپروم نو دغه سیاغ ادبي لیکنې حس روانې دي.
اکثر کسان په دې باور دي چې وايي هغه کسان چې د ادبیات خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره د خبرې سره موافق یاست او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سویلای چې وي د ډیره وینا وکړی سي یا ډیره خزه بدی ولري. مونږ ته سي لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندۍ مثالونه دي چې وي ډیر ښه خبرې نسی کوي خو بیا لیکنه ډیره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې وېشلای سم. ځینې چې دا ډیر ښه وینا کولای سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډیر ښه لیکنه کوي سي.
یعنی یو خواته مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن د کنه انسانان توپیر لري چې څوک کومه برخه کې ماهر دي.
تاسو څنګه لیکل کوي او کوینا؟
ولا ما ته خو زه چې اکثره وخت د ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښي.
خیلی بلبلانه یست.
نو غږ مې خوښي او لیکنه کې بد نه یم.
بله. تاسو دې ته چې کړه تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل؟ هغه مو په یاد دي چې راته وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د خوانزي معلوم لنه شعر ولیکه او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته ملي کله یو زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ ما تعلیم ته الته دومره زیات کار نه وسوي نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه به د غزوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د حسونې په اړه باندې
کړی چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر ته وایې کوم بر ته وایې؟
شعرونه خو ما سره ډیر دي. ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپل سیمې ته یو نظم لیکلی ده دغه به در سره شریک کړم هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولې یو انزور د زوړ کابل دی بزرگی د معلومه هر یو بوټه یا اکسیر دی هر تیګه لالونه دوبو قطرې به در کړی نوې ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوي دی اندامونه خوروي دی جګوي دی نسوي دی مستوي دی د زرکلو اوازونه د غرسو خایست ځان ته بادشاهان لیونی کړی دغه خاور قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینې لار ورکړه غرب او شرق سره یو کړل د وریخمو لار ته ګوره هیوادونه بدل کړل د بودا پام جلب کړی معبدونه آباد کړل زحمتونه یې ګاللي برجونه یې آباد کړل منارونه یې ژوندی دي خلوتونه یې آباد کړل دغه خاور قدرتی ده شازلمیان زیږولي قهرمان هر بچی دی میړنیان زیږولي ملالۍ پکې وسیږي شنز مریان زیږولي برایډنې کیسه کړي کتابونه شاهدان دي زحمتونه یې ګاللي هجرتونه یې معلوم دي دغه خاور قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان زیگولی خپل دین باندې مین دي، شهیدان زیگولی افغانیت لا ځوانیږي، افغانان زیگولی
ډیر ښایسته ډیر زیات. رسو دې احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته و، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بیغم ولو، نو دې برخه کې مونږ کافی لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به د سان سره شریک کوم.
دا به څه رقمي دي کتاب په بڼه کې به هم سي په مطبوعاتو د ځای کې وای،
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لاندې کې سي کله ناکله لیکم.
bale د کورونا بدرنګ چیرې دیم پکې انزور کړه.
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روغتون کې ورسره ډول چلن کیږي، دغه سی یو کیسه ست.
دا کیسه به څو وخت چاپیږي؟
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی، بیا به غو وروسته مجلو، بیا زما کوم کتاب چې چاپېده د لاندې کیسو هو کې برابر شي.
bale کله راته وایي چې دغه سی اواز لکه کرونا سره راغله کنه، دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي ترڅو لیکنې که په نظم کې که په نثر کې نورې پخیسي؟
دا سدا د لیکنې او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیږنده ده، حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنې لپاره خام مواد برابروي. طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي دغه لپاره خام مواد کیږي، او غو یتمن لدې څخه په الهام باندې خپل لیکنې کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
ایتاسی لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه سوکنی فضا آرامه خلی کنه کولای سي، او په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې سن سم لیکم، باید یوازې اوسېږم، بل زه چې ډیر خپه سم بیا یو شی لیکم، پیښه را باندې بد تاثیر وکړي بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خدا سي که یو خاص شخص تم کیږي، زمونږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو فاطمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان چاپ شوي؟
ډیر لسو یو نوې کیسما د کیسو یو ټولګه چاپ شوي ده، لږه نو وروسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه کوم مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم، او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي، که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا پاک باندې چې دا ستونزه ستا ده. ډیری لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي، دوی نشي کولی په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه آثار چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړي، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم پکې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېره زیاته مننه ځوندی اوسې.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي، راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
زرپانه
گیدر او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډېرو چوغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیرانې شوې. ګیدړ چیغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما څه کانې وشوې؟ مرغاوۍ حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ څو سلګۍ ووهلې او ویې ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هېڅکله هم جوړ نشي. زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د ډنډ نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړ وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چیغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشر مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوس نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خور په غم کې دې را سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتی او وجودي توکو څخه یو توک ده. شعر پوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګوري هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره یې مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دل څیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خواته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوښ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پوره شپږ شلو سوچونه یم اخستې، کله وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترې نه توبه ده. د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو، په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تک سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري وری پرتی دی، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، لسرتیری می پریشوی دواړه پخې دی. خو ورخوا څو سپینسترګي سره ناستی، د وطن په تجزیه باندې بحث دی، دوی هر یو وای وارز د دې وطن یم، سره شور دی همدی باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون خیخې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دی بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانی یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واره دل پکلې کې مو جنگ دې مورې، موګواله دا سه کو دانو څنګه نن دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو او بل وجنو، دفرا دو امانو رازو کلی کی خپل وجنو، جل کوا موری را کوا آیا چه پوشا مزا، سبین او توری را کوا آیا چه پوشا مزا، کاما هم جنگ تالو یا وی نوارم لوی شمزا، هم دا ما شم خیا سلمان آنے او مونگا تا دے ہم وہ ویچے
ಆಯಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕೆ ಪದೇ ಹಕ್ಲ ಕುಮಾಯತ್ ನಷ್ಟಾ